محمد شبریم دا سجی رډو د څلور بجو د خبرونه دا اوریدونکو هرکلی کوم. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی په مشی پلاوی پر کومو موضوعاتو په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره خبرې کوي.
په سپین بولدک او تورخم په دروازو کې د افغانانو د تګ راتګ د ستونزو پر هوارولو او بیلابیلو موضوعاتو به خبرې کیږي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د پاکستان له لوري له وزیرستانه خوست له راغلیو کډوالو سره مرسته کیږي.
د شلتر یا د سرپنا د ترمیم په برخه کې د شپږ سوه کورنیو په تعداد $400 ډالر نقدي ډالر ورکول کیږي.
په دې خبرونه کې له یوې زده کوونکي سره هم شغېدل یو.
نوم می نعمت ده نهم ټولګي زده کوونکی ما ډېر د خوشنۍ احساس کوم. موږ په اسلامي جاب کې تللو وسط پر کور ناست یو د خوشنۍ احساس کوم.
د راپورونو تر خپرېدو مخکې مجیب حبیب زی خبرونه اوروي.
د پاکستان د بندنیو چارو وزیر په مشیو پاکستانی پلاوی کابل ته راغلی او دلته یې د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا محمد حسن سره کتلی. طالبانو نن په پلازمینه کابل کې د ښځو د حق غوښتنې په اعتراضیه غونډه کې پر خبریالانو حمله کړې او ویلي دي د امریکا متحده ایالاتو او څو اروپایي هیوادونو له ملګرو ملتونو غوښتي چې پر شمالي کوریا د بندیزونه ډېر کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن پنجشنبه په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا ملا محمد حسن په شمول له ګڼو چارواکو سره کتنه وکړه. په پام کې ده چې قریشی د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره هم وویني. ویل شوي چې دواړه لوري به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیاسي اړیکو پر څرنګوالي بحث وکړي. پاکستان له کابو یوې میاشتې راهیسې د سپین بولدک چمن او د تورخم بندرونه د مسافرینو او سوداګریزو توکو پر مخ بند کړي دي. طالبانو وایندویان وای د ستونزې د حل پر سل لا دغه پلاوی سره خبرې کوي. د طالبانو د حکومت مرستیال وایند بلال کریمی
د پاکستان هیواد د بهرنیو چارو وزیر د ول رتبه پلاوی په مشري کابل ته رسیدلی او دلته به د اسلامي امارت له مسؤلینو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د روابطو پر پراختیا همدارنګه په سپین بولدک او تورخم په دروازو کې د افغانانو د تګ راتګ د ستونزو پر هوارولو او هلته په پاکستان هیواد کې د افغان مهاجرینو پر ستونزو او بیلابیلو موضوعاتو به خبرې کیږي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې کابل ته سفر کړی چې افغانستان له اقتصادي بحران سره مخامخ دی او د طالبانو مشران په دې هڅه کې دي چې نړۍ په رسمیت وپیژني. بلخوا ملګري ملتونه او نړیوال پر طالبانو غږ کړی چې د اساسي بشري حقونو دفاع ته د لومړیتوب ورکړي. طالبانو نن په کابل کې د ښځو د حق غوښتنې د یوې اعتراضیه غونډې په ترڅ کې پر یو شمېر خبریالانو حمله وکړه. نن ځینو ښځو په کابل ښار کې د یوې اعتراضیه غونډې په ترڅ کې د کار، ډوډۍ او زده کړو غوښتنه وکړه. د اماج خبری آژانس په حواله چې د ښځې د طالبانو د امر به معروف او نهی منکر وزارت مخې ته راټولې وې او د خپل بد اقتصادي وضعیت او کار ته د هغوی د نه پرېښودو په خاطر یې اعتراض وکړ. اماج ویلي چې طالبانو د دغه اعتراض مخه ونیوه او یو شمېر خبریالان یې هم ووهل. طالبانو تر دمه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل وایي هغه افغانان چې د انتقام اخیستنې له ګواښ سره مخ دي له افغانستان یې وتل ناممکن شوي. امنیستي انټرنیشنل ویلي چې ګاونډیو هیوادونو پر دغه افغانانو پولې تړلې دي. امنیستي انټرنیشنل په یوه راپور کې چې نن یې خپور کړی ویلي چې د افغانستان ګاونډیانو د افغانانو پر مخ پولې تړلې او یوازې هغه کسان پرېږدي چې د سفر اړین اسناد لري. د امنیستي انټرنیشنل په وینا د کار له غیر قانوني لارې د افغانانو وتل ستونزمن کړي دي. د ملګرو ملتونو د شپږ اویاویمې اسامبلې مشر عبدالله شاهد په نړیوالو غږ وکړ چې د افغانستان د بشري ستونزو له حوالي سره د مرسته وکړي. ښاغلي شاهد پرون چهارشنبه د روسیې ټاس خبري آژانس ته وویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر خطرناک دی او د دې هیواد وګړي د ټولې نړۍ مرستو ته اړتیا لري. هغه ټینګار وکړ چې د مرستو په برخه کې لومړیتوب باید ښځو او ماشومانو ته ورکړل شي. متحده ایالاتونو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څو اروپایي غړو هیوادونو د شمالي کوریا وروستۍ راکټي ازموینې غندلي او ویلي دا اقدام ښیي چې پر دغه هیواد د بندیزونو زیاتوالي ته عاجل اړتیا ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس پرون له شمالي کوریا وغوښتل چې خپل غیر مسؤلانه پاروونکي اقدامات دې ودروي. په همدې حال کې ایرلند، فرانسې او استونیا هم له شمالي کوریا غوښتي چې د اټومي پروګرام په ګډون د بالستیک توغندیو له پروګرامه لاس واخلي او خپل بې ثباته کوونکي اقدامات دې ودروي. دا ټولې تفسیرې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د بندو دروازو تر شا له یوې بیړنۍ غونډې مخکې مطرح شوې دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حقیقت په نامه ځان ته یوه ټولنیزه رسنۍ جوړوي. د ټرمپ د ټکنالوژي او رسنیو برخې مسؤلان د اکتوبر په 6مه وویل چې دا ټولنیزه رسنۍ به په راتلونکي کې د ټویټر او فیسبوک غونډې یوه لویه رسنۍ وي. ترامپ ویلي چې دا ورته د منلو نه ده کله چې طالبان په ټویټر پراخ حضور لري، خو په خبره یې د امریکا د خلکو د خوښې ولسمشر خاموش کړل شوی. د جنوري په 6مه نیټه د کانګرس پر ودانۍ د ترامپ د پلویانو له حملې وروسته د فیسبوک او ټویټر په ټولنیزو رسنیو د ترامپ اکاونټونه بند کړل شول. د ترامپ پلویانو غوښتل چې د امریکا د ولسمشر په توګه د جو بایدن د تایید کېدو مخه ونیسي. او دا چې د کرکټ شلوریز نړیوال جام په لوبو کې همدا مهال په عمان کې د بنګلاديش او نیو پاپګینی کرکټ لوبډلو ترمنځ میچ روان دی. بنګلاديش ټاس وګټه او بیټنګ ته انتخاب شو. تر دمه د بنګلاديش څلور لوبغاړي سوځېدلي او 150 منډې ترسره کړې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبرم پرې خبرونه کوي. ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرستندوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ پلاوی کابل ته تللی او هلته د طالبانو له مشرانو سره لیدلی دی. په تیرو څه باندې دوه میاشتو کې چې طالبانو کابل نیولی دی، دا د پاکستان دوهم جګپوړی پلاوی دی چې کابل ته ځي. شاه محمود قریشي نن په ارګ کې د طالبانو له مشرانو سره وکتل. جزئیات په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو له بشپړې ولکې وروسته دا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي کابل ته لومړنی سفر دی. ښاغلی قریشي د قطر د بهرنیو چارو د وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی او د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر عبدالعزیز کاملوف له سفرونو وروسته کابل ته سفر کوي. خو د طالبانو حکومت لا د نړۍ هیڅ حکومت آن پاکستان چې د طالبانو نږدې ملګری بلل کیږي په رسمیت نه دی پیژندلی. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان وایي شاه محمود قریشي ورسره مل پلاوی په ارګ کې د طالبانو له رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون سره لیدلی دی. نوموړي پر خپل ټویټر لیکلی دی چې په دې لیدنه کې د خلکو او دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو او د سوداګرۍ په پراختیا خبرې شوې. د طالبانو یو ویان بلال کریمی هم ازادي راډیو ته د ښاغلي قریشي سفر تایید کړ او ویل چې په دې سفر کې به د دواړو لوریو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د ودې او پراختیا تر څنګ په تورخم او سپین بولدک کې د خلکو او سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد پر ستونزو هم خبرې وشي.
د پاکستان هیواد د بهرنیو چارو وزیر د یو لوړ رتبه پلاوی په مشرۍ کابل ته رسیدلی او دلته به د اسلامي امارت له مسؤلینو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د روابطو پر پراختیا، همدارنګه په سپین بولدک او تورخم په دروازو کې د افغانانو د تګ راتګ د ستونزو پر هوارولو او هلته پاکستان هیواد کې د افغان مهاجرینو پر ستونزو او بیلابیلو موضوعاتو به خبرې کیږي.
دی وایي هیله شته چې د سوداګریزي راکړې ورکړې په برخه کې د موجودو ستونزو د حل په اړه د سفر ګټور تمام شي. له دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي و چې شاه محمود قریشي به له طالب مشرانو سره د سیمې د سولې او ثبات په اړه د پاکستان په دریځ هم خبرې وکړي. دا پر افغانستان د طالبانو لولکی ورسته کابل ته د پاکستان دوهم لوړ پوړی چارواکي د سفر کوي. ل دې وړاندې په 13 سپتمبر کې د دې هیواد د پوځي استخباراتو د مشر جنرال فیض حمید سفر په افغانستان کې لګاڼو خبرګونونو سره مخ شوی وو. په تازه سفر کې ل خاغلی قریشي سره جنرال فیض حمید هم ملګرتیا کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوست په ګلان کمپ کې له وزیرستاني او کډوالو سره مرستې شوې دي. وړاندې په دې اړه په خبرونه کې واوري. د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې له ملګرو ملتونو او حکومتونو غوښتي چې هغه افغانانو ته پناه ورکړي چې غواړي لخپل هواد ووسی. دغه ادارې د پنشن به پروس په همدې موضوع خپل نوې تګلارې خبره کړه. ملالی بشیر او نور جزئیات.
نیویارک میشتي د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې یا هیومن رائټس واچ د حکومتونو په ګډون د ملګرو ملتونو له ادارو غوښتي چې له خطر سره مخامخ افغانانو ملاتړ دې زیات کړي چې غواړي له افغانستانه ووزي یا وتلې دي او اوس د افغانستان په ګاونډي هیوادونو کې دي. د بشري حقوقو د څار ادارې په دې پالیسي پاڼه کې ویلي په دغه کې هغه کورنۍ شامل دي چې له خپلوانو سره د یو ځای کېدو او په افغانستان کې د دوی د کار په خاطر ځانګړي ویزې لري. له هغه راهیسې چې طالبانو په اگست میاشت کې په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ، د بشري حقونو، ښځو د حقونو د مدافعانو، رسنیو د کارکونکو، قاضیانو او نورو اداري او امنیتي کارکونکو په ګډون ګڼ افغانان د دې ډلې د غچ له خطر سره مخامخ دي. د هیومن رائټس واچ د کډوالو او پناه غوښتونکو د حقونو څانګې مشر بیل فریلیک په یوه اعلامیه کې ویلي د دغو افغانانو سترګې حکومتونو ته دي چې دوی ته د پناه اخیستلو حق ورکړي. د بشري حقونو د څار ادارې غوښتنه داسې مهال مطرح شوې چې تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي له خطر سره مخامخ افغانان چې د خوندیتوب په لټه کې دي د طالبانو له سختو خنډونو سره مخامخ دي. دغه لندن میشتي د بشري حقوقو ادارې په دې اړه هم ویلي چې څنګه د افغانستان ګاونډي هیوادونو د هغو افغانانو پر مخ خپل پولي تړلې چې اسناد نه لري او له کابل یې ګڼ خلک ارسوي چې پر غیر قانوني لارو سفرونه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان اعلامیه زیاتوي چې اروپایي او منځنۍ آسیا هیوادونه افغانانو ته د خوندیتوب ورکولو پر ځای هغوی بندي کوي او یا یې له خپلو هیوادونو شړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د اکتوبر د 20مې په پالیسي پاڼه کې ویلي چې هیوادونه باید له افغانستانه د افغانانو د وتلو یو منظم پروګرام جوړ کړي او د پناه غوښتونکو پر مخ خپل پولي پرانیزي. دې ادارې زیاته کړې چې حکومتونه باید د هغو افغانانو د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه بیرته لسره و ارزوي چې مخکې رد شوي وو.
بل ورته د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې بشري وضعیت مخ په خرابېدو دی، باید ټول هیوادونه له دې هیواده د هغه افغانانو په خوندي ایستلو کې مرسته وکړي چې ژوند یې د مرګ له ګواښ سره مخامخ دی. جزئیات پرې راپور کړي.
د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د هغو افغانانو د ژوندي ژغورلو لپاره بیړني ګامونه پورته کړي چې ژوند یې د مرګ له ګواښ سره مخ دی. دغه سازمان وایي نړۍ باید په دې سخته شیبه کې افغانستان ایوازې پرې نږدي. د دغه سازمان له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت مخ په خرابېدو دی، ټول هیوادونه باید له افغانستانه د خزینه فعالانو، د بشري حقوقو د مدافعینو، خبريالانو او د توکمیزو او مذهبي اقلیتونو د وتلو لپاره سمدستي اقدامات وکړي. دوی باید نوي راتلونکو او هغو افغانانو ته نړیوال خوندیتوب وړاندې کړي چې په خپلو سیمو کې دي او د نړیوالې ټولنې ملاتړ کوي تر څو د هغو افغانانو حقوق تضمین کړي چې بهر ته سفر کوي. په اعلامیه کې راغلي دي چې پر افغانستان د طالبانو له ولکې ټینګولو وروسته د سفر د قانوني اسنادو اخیستل سخت شوی دي، ځکه خو ډیر افغانان غیر قانوني سفرونو ته ځرخه کوي چې په لارو کې له سختو کړاوونو سره مخ کیږي. دغه سازمان ویلي د افغانستان ګاونډیانو د افغانانو پر مخ پولي تړلې او یوازې هغه کسان پریږدي چې د سفر اړین اسناد لري چې د کار له غیر قانوني لارو د افغانانو وتل ستونزمن کړی دي. د بخښنې نړیوال سازمان پر دولتونو غږ کړی چې له سختې بیوروکراسۍ پرته دی پریږدي چې افغانان بهر ته ولاړ شي او هغو ته چې ډیر زیانمنیدونکي دي په بشري اساس ویزې ورکړي. خو طالبان وایي په افغانستان کې وضعیت تر دې کچې خراب نه دی تر کومې چې په اړه تبلیغات کیږي. د طالبانو یو ویان بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل نړیوال بنسټونه د دې پر ځای چې د ناهیلۍ خبرونه خپاره کړي باید له افغانانو سره بشري مرستې وکړي.
په هیواد کې وضعیت دومره وخیم او خراب هم نه ده لکه څومره چې په اړه نړیوال سازمانونه رپورټونه ورکوي. موږ هیله داده سي نړیوال سازمانونه سي ناهیلي کوونکي راپورونه ورکوي، دلته کومکونه وکړي، د افغانانو لاسنیوي وکړي او هغه شتمنۍ د افغانانو په نړیوال بانک او نور هیوادونو کې باندې او کنګل پاتې دي هغه او تراخوسی کې ترڅو د افغانانو په اقتصادي وضعیت کې بهبود راسي او د خپل هیواد په بیا رغونه کې ورڅخه استفاده وکړي.
د یو وار بیا ډاډ ورکوي چې طالبانو ټولو هغو کسانو ته چې په تیر کې د دوی په وړاندې فعالیتونه کول عمومي عفو اعلان کړي او د هیڅ ژوند ته ګواښ نشته. خو لکه چې طالبان بیا واک ته رسیدلی یو زیات شمیر افغانان چې ویره لري طالبان به ترې غاچ واخلي تر اوسه نه دي توانېدلي چې له هیواده ووزي. د امریکا متحده ایالاتو د روان میلادي کال د اگست میاشتې له نیمایي تر اوسه له 1,40,000 څخه زیات کسان له افغانستانه ویستي، خو لا هم د خبریالانو په ګډون سلګونه تنه نور چې په شرایطو برابر دي په دغه هیواد کې بند پاتې دي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
زمیمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د خوست په ګلان کیم کې د وزیرستاني او کډوالو لښپړ سو کورنیو سره د سرپناو د ترمیم په خاطر د نقدو $400 د مرستو بهیر پیل شو. د مرستو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د عالی کمشنري لخوا ورکول کیږي. دا کمشنري ژمنه کوي چې په نورو پړاوونو کې به د پاتې کورنیو سروې هم ترسره شي. چارواکي تمه څرګندوي چې د دې مرستو له ویش سره به په دې کمپ کې د اړمنو کورنیو د سرپناو د ترمیم ستونزه هواره شي. نور حال په دې راپور کې.
د خوست په ګلان کین کې د وزیرستانو یو کډوالو شپږ سو کورنیو ته د سرپناو د ترمیم په خاطر په نقدي ډول د $400 د ویش بهیر پیل شو. چارواکو هیله وښوده کچېرې دا پیسې په خپل ځای ولګول شي نو په څو پړاوونو کې به د پاتو کورنیو سروې هم ترسره شي. د پنجشنبه په ورځ په ګلان کین کې د یونیسیار یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو تن همکار ایوب اندیال آزادۍ راډیو ته وویل د سرپناو سربیره به 100 کورنیو ته د تشنابونو د ترمیم په خاطر هم $200 وویشل شي.
د شلتر یا د سرپنا د ترمیم په برخه کې د شپږ سو کورنیو په تعداد $400 نقدي ډالر ورکول کیږي او ترڅنګ یو 100 کورنیو ته د تشنابونو په برخه کې یو $200 همکاري کیږي. چې یاده نقدی مرسته د نیوسیار نړیوال موسسې طرفه ورکول کیږي چې په دې سره به په ګولان خرګوټي کې د وزیرستاني کډوالو د سرپناه تر ډیره ستونزه حل شوې.
د ګولان کیم کډوال دوی سره د سرپناه او تشنابونو د ترمیم په خاطر نقدی مرسته ډیره اړینه بولي. د شمالي وزیرستان د کژې مداخله اوسیدونکو محمد صدیق ریحان وایي دا مرسته دوی لپاره په دې ضروري وي چې د ځینو کډوالو کوټې د لوېدو په حال کې وي.
دا کیم مرسته چې دا ډیره ضروری و ځکه چې د میش کیم خونه چې وي دا د کوټه چې وي دا ډېرې چتینه خراب شوي وي اته چې پرېوتلې په حال کې وي. میش د نړیوالو مرستندویو محسوسینه دا اپیل ده چې میش سره دا په هر ډګر په هره طریقه دا میش سره بھرپور مرسته وشي. دا د چاتې مسله ده نه را ځکه چې دا 1600 کورنۍ منتخب شوي دي. دا چې نه را کورنۍ منتخب شي ځکه چې ډېرې کاډي دلته 1,500 کډوال دي دا کې په نیمایي نه زیات نه را پوتی دیګه.
د ګلان کیم په شان د خوست په اوشمیر نور سیمو کې هم د وزیرستانو یو کډوالو زرګونه کورنۍ میشته دي. یو تن قومي مشر ملک حبیب خان مدخیل وایي
میر د کم نه بغار ډېر کار دي. د میر صاحب پر پره د سرګاند پره د سپره پره داغه چې کما د بغار د اندار غون ټوټل کار دي. د نوې حکومت نه میر داغه غشتنه دو چې دا کومه چې کما د ټول کډواله سره وشي بیا ډېر ځکه شاوی چې دا خال چې ما د ډېر په خوري دی پدا کې کونډه شته یتیم شته غریب شته مویب شته او داسې کرانه غسته چې قسم دی وګاوه دوناته خپاوي.
اکرو چې د دې مرستو پرې کوونکې مؤسسه استازی زبیح زیارمل پراتونکي کې د دې مرستو دوام په دې پورې تړلی وباره چې خلک دا پیسې په سم ډول ولګوي.
زه یو خواهش موږ د ګلان کمپ د خلکو څخه دا دی چې دغه کوم پیسې دې ته ورکول کیږي باید په دې بخش کې مصرف کړو. داسې نه خدای نه خواسته دی په بل هغه کې مصرف کوي امکان لري. دا بیا دوموري سروې موږ ونه شو کوي که چېرې دوی په دغه خپل ځای یعنې د شلټر جوړول ترمیم شلټر ترمیم کولو په ځای کې یا د تشنابونو جوړولو په هغه باندې مصرف کړو. انشاءالله دا څلور زره فامیل چې دی دغه موږ باید برنامه کې 2022 او درشتم کال کې مکمل خلاصه و.
یاد دیوی د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د ضرب عذاب د عملیاتو له پیلېدو وروسته خوست هم د وزیرستان یو کډوالو زرګونه کورنۍ راووخته. که څه هم د وزیرستان یو کډوالو یو شمېر کورنۍ په څو پړاوونو کې خپل سیمو ته ستنې شوې خو لا هم یوازې په خوست کې د هغوی 2,000 کورنۍ میشته دي.
د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالداري ریاست چارواکي په دې ولایت کې د کانګو ناروغي پر ضد د کمباین د پیلېدو خبر ورکوي. کانګو یو ډول ویروسي ناروغي ده چې د څارویو د کنې په واسطه انسان ته انتقالي شي. په دې اړه راپور
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالداری ریاست چارواکي وایي چې دوی د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د کانګو کنو پر وړاندې د مبارزې کمپاین پیل کړی او لا هم دوام لري. د نوموړي ادارې رئیس مولوي امن الله حسن وایي چې د دې ولایت حیواني کلینیکونو ته د کانګو کنې ضد اړین درمل او تجهیزات ویشل شوي چې پیل شوی کمپاین په ښه توګه ترسره شي.
دا د کنه ضد دوا ده، دا د انسانانو کې یو قسم مرض ده، د کانګو مرض ورته وایي، د هغه ضد لپاره دا استعمالیږي او ټولو کلینیکو ته ورکول کېږي. د پمپولو طریق نه دا دوا پاشه کېږي، مالدار نه څه نه اخیستل کېږي، بلکې د دغه کم مصرفونه د کلینیکو د ډاکټرانو سره کېږي، بیا وزارت زراعت هغه مصرف ورکوي.
ښاغلی حسن له مالدارانو غوښتنه کوي چې د دې کمپاین په پلي کولو کې د حیواني کلینیکونو له کارکوونکو سره جدي همکاري وکړي. په کندز کې د حیواني کلینیکونو یو شمیر چارواکو له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د دغه کمپاین په تطبیق سره به د څارویو د مړینې کچه کمه شي او له څارویو څخه انسانانو ته د ډول ډول ناروغیو د انتقال مخه به هم ونیول شي. د نوموړي ولایت د علي آباد ولسوالۍ د حیواني کلینیک مسؤل ظفر ناصری وویل
دا به نامه شروع شوې ده، په دې کې مالدارانو ته ډېر سهولت دی او بل دغه کوم د ملونو ځایونه چې دي دغه چې دوا پاشي کېږي د دغې دوا پاشي نتیجه یې ډېره مثبته ده او مالدار هم راضي دي. خدای دې وکړي چې دا پروګرام وسیع پروګرام شي او ټول مالدارو ته ټول مالدار د دې نه دغه شي دا بهرم شي.
د دې ولایت مالداران د کرنې ریاست له دې اقدام څخه هرکلی کوي او ترڅنګ غوښتنه کوي چې باید د څارویو د نورو ناروغیو د واکسین پروګرام هم پلی شي. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو تن مالدار خانجان ازادۍ راډیو ته وویل
دوا پاشي را کمپاین شکل آغاز کده، ای خیلی موثر است، ای خیلی مفید است برای
دا یو ډیر ګټور کمپاین دی، ځکه کله چې د مالونو په غوجلو او ځایونو کې درمل پاشل کیږي هلته هر ډول حشری او ګڼې نورې ناروغۍ له منځه ځي او زموږ څاروي له ناروغیو څخه ژغورل کیږي. موږ د کرنې ریاست له دې اقدام څخه خوښ یو.
د کندز د حوزوي روغتون د روغتیایي کارکوونکو د معلوماتو له مخې کانګو یو ډول ناروغۍ ده چې د څارویو د کنې په وسیله انسان ته انتقالیږي او له امله د انسان وجود درد کوي او تبه پرې راځي. دوی زیاتوي که چیرې پر دغې ناروغۍ اخته کس په وخت سره روغتیایي مرکز ته انتقال نشي د مرګ تر کومې هم رسیدلی شي. د دې ولایت د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د کانګو کنې ضد کمپاین له پیل راهیسې تر اوسه پورې د کندز مرکز اړوند سیمو او په یو شمېر ولسوالیو کې په زرګونه غوجلې او د مالونو پنډغالې دوا پاشه شوي دي او لا هم دغه بهیر روان دی.
ستاسو له پیغامونو
محترم ازما یو د پیغام دی چې د اسلامي امارت څخه دوی ته د ورسول سي لمړی دا چې دغه د پوهنتونونو دغه دروازې باید د محصلینو په وړاندې خلاصې شي. که چېرته د کو ایجوکیشن د ستونزې مسله دا خو دومره جدي ستونزه نه ده او نه دومره جدي مسله ده چې باید دې دواره موږ ټول د پوهنتونونو دروازې باید ورسره تړلې پاتې وي، بلکې باید دغه پوهنتونونو دروازې خلاصې شي تر څو پورې دغه محصل حاصل خلک د خپلې
د ننګرهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. په ننګرهار ولایت کې د امانت اسلامي وراثت سره سم ډېرې زیاتې بې نظمي شروع شوې دي او بې ګناه مسلمانان د امانت اسلامي لخوا نیول کېږي، زجر ورکېږي، وهل کېږي، ټکول کېږي او سزا ورکول کېږي او هېڅ په حساب ګناه یې معلومه نه ده او ډېره لویه بې نظمي روانه ده. د نړیوالې ټولنې څخه مو غوښتنه ده چې دې پوښتنه وشي. باید
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
روس له هغه چې طالبانو کابل ونیو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل شوې، خو طالبانو تر اوسه په کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان کې نجونو ته اجازه ورکړې ده چې ښوونځیو ته لاړې شي. ازادي راډیو په دې تړاو له هغو ښځینه زده کوونکو او محصلینو سره خبرې کوي چې له زده کړو محرومې شوې دي. په دې لړۍ کې زموږ همکار د روزګان ولایت د نهم ټولګي له یوې زده کوونکي سره خبرې کړې دي. دا مرکه په ګډه سره اورو.
نوم می نعمت د نهم ټولګي زده کوونکی یم. ډېر د خواشینۍ احساس کوم. موږ په اسلامي حجاب کې تللو اوس چې پر کور ناست یم، د خواشینۍ احساس کوم. ټول امیدونه مې خاورې شوي دي او بس دغې پر کور ناست یم. د خواشینۍ ټول انجونې دغه څه خوابه دي، یوازې زه نه، ټول د خواشینۍ احساس کوم.
څومره زحمتونه مو تر دغه وخته ګاللې دي چې تر نهم ټولګي پرې مو ځان را رسولی دي؟
شکر الحمدلله، تر اوسه پورې زما مور او پلار اجازه راکړې ده، خو ډېرې نورې خوندې شته چې په ډېر زحمتونو او په ډېر زاري ورته کړې دي چې خپل مور او پلار یې دا زده کړې ته اجازه ورکړي. د ډېرو نورو ځایونو ته به انجینې راتللې، مور او پلار به ورته مثلا په تشویش کښې به وه چې آیا لور به مې سالمه بېرته کور ته را ورسېږي که نه. بعضې به د کاکاګانو یا هم دغسې نږدې خپلوانو چې مثلا داسې ایله ایله خبرې کوي، د دې له خاطره بېنه پرېښودلې. خو زه تر اوسه پورې مور پلار مې پرېښودله. زما ځینې سمپیانې وې او زما ځینې خویندې وې، دغسې ملګري مې وې، هغوی ډېر زاري یې ورته کولې چې صاحب مور پلار موږ پرېږدي اجازه را کړي. هغې ډېر زحمت ایستلي، د دې له خاطر تر نهم سنفه پورې چې را رسېدلې دي ډېر زحمت.
کله چې خبره شوې چې ترینکوټ یا په ټوله کښې افغانستان سکوت وکړي، په دغه برخه کښې راته وایي چې تا څه فکر کوئ؟
صحیح فکر مې کړی لکه چې زه ژوندی یم، خو بیا هم مړه یم. هېڅ مې داسې احساس نه کوي چې زه به هم د ځمکې پر سر وم. داسې فکر مې کوي چې بالا نو خوبونه ولاړه، لکه څنګه چې مې در مخه درته وویل، نور به زه هېڅ په دا ټولنه کښې هېڅ ونه وسمه. په دا خاطر چې انسان چې د کوره را ونه وځي، درس ونه وایي، خپل په ټولنه کښې یو ښه نوم ونه لري، هغې انسان هېڅ دي ټوله پوهېږي. اول حق مې د تعلیم حق دي، ګوره نیمګړې پاته سو. زه په نهم ټولګي کښې یم اوس، ما ځې ته شپږمه پورې راځي. په چېر دولت کښې ما خپل حق ته داسې مې احساس کوي چې ټوله حقوق را کړل شوي دي، خو اوس متاسفانه زما بعضې حقونه یا هم د خوندو حقونه ټوله حقونه تر پښو لاندې کېږي، یا هم تر پښو لاندې شوي. ټولې نجونو هیلو درلودلې، یوازې ما هیله نه درلودله. هر انسیفي مې، هر ملګري مې یوې د نتاختوب هیله درلودل، د ټیب ویلو یا هم معلمتوب، د انجینري توب. دا د مثلا داسې په پخواني هیلې یې نه درلودلې، کښته خوبونه یې نه درلودل، لوړ لوړ فکرونه یې کول او لوړې هیلې یې درلودلې.
اوس راته وایه چې اوس څه فکر کوې، د خپل راتلونکي په اړه باندې اندېښنه لرې؟
ولې نه، هره نجلۍ اندېښنه لري، یوازې نه، ټول اندېښنه لرو خپل د راتلونکي د خطره. نه پوهېږم، بې هدفه ژوند ډېر زور غواړي. زما یوازینی هدف دا و چې زه د مکتب خلاص کړم، نتاکه سم خپل وطن ته خدمت وکړم. اوس بې هدفه ژوند دی، پر کور ناسته یم، هېڅ نه پوهېږم چې دا ژوند به څنګه مخ ته ولاړ شي. ډېره اندېښنه لرم آیندې ته چې زما آینده به څه شي. دا دومره نجونو په افغانستان کښې چې څونه خوندې دي، د دو آینده به څنګه شي؟
څه فکر کوئ چې په اوس وخت کښې د ښځو په وړاندې به تاوتریخوالی زیات شي که زیات شوی دي؟ څومره زیات شوی دي او تاسو په خپلو سترګو څه لیدلي دي؟ استاذه،
خلک بې اقتصاده شوي دي، پیسې نه لري. که څه هم ونه غواړي، بیا هم خپل لورګانې شاید په کم عمر کښې واده کړي، خپل د ورونو د خاطره یې موخۍ کړي چې پیسې نه لري، خپل زوی ته واده ورکړي. خپل لورګانې کم عمر لرونکي به ورته په بدله کښې ورکړي، یا هم دې لکه څنګه چې در مخه هم دلته پخوا رواج و، خو موږ بختانه دا رواج لږ کم شوی و. خو بیا به د اقتصاد د کموالي له امله به کوچنۍ خوندې، بیا هم کم عمره نجونې به په کم عمر کښې واده شي.
د خپلو حقوقو په برخه کښې له طالبانو مو غوښتنه څه؟
د طالبانو څخه د نړیوال څخه مې غوښتنه دغه ده چې زموږ حقوق موږ ته، لکه څنګه چې موږ په اسلامي حجاب کښې در مخه موږ لاړې په اسلامي حجاب کښې تللو مکتب ته، موږ ته د مکتب اجازه را کړي. له طالبانو څخه مې غوښتنه دا ده خپله په اسلامي حجاب کښې ځو، او د نړیوال څخه مې غوښتنه دا ده طالبانو فشار را وړي، خپل لورګانو ته مکتب ته اجازه ورکړي او زموږ د حقوقو څخه دفاع وکړي.
زده کوونکي لیما د ښوونځي ارمانجنه. طالبانو ژمنه کړې ده چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې به د نجونو ښوونځي پرانیزي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې دا کار به کله عملي کوي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره یو ځای شئ او تر نورو مخکې د افغانستان، سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د کرکټ له ډګره دا خبر لرو چې د بنګلادیش او پاپوا نیوګینی ترمنځ لوبه روانه ده. بنګلادیش 121 منډې وکړې، و لوبغاړی وسوسېدل. اوس پاپوا نیوګینی درې منډې کړې دي. کوم لوبغاړی نه دی سوسېدلی. نن یوه بله مهمه لوبه د عمان او سکاټلند ترمنځ ده. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له مجیب حبیبزی څخه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن پنجشنبه په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا ملا محمد حسن په شمول لګنو چارواکو سره کتنه وکړه. په پام کې ده چې قریشی د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره هم وویني. ویل شوی چې دواړه لوري به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیاسي اړیکو پر څرنګوالي بحث وکړي. طالبانو نن په کابل کې د ښځو د حق وختنې د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې پر یو شمېر خبریالانو حمله وکړه. نن ځینو ښځو په کابل ښار کې د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې د کار ډوډۍ او زده کړو غوښتنه وکړه. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل وایي هغه افغانان چې د انتقام اخیستنې له ګواښ سره مخ دي له افغانستانه یې وتل ناممکن شوي دي. د ملګرو ملتونو د شپږاویا عمومي اسامبلې مشر عبدالله شاهد په نړیوالو غږ وکړ چې د افغانستان د بشري ستونزو له هواري سره د مرسته وکړي. متحده ایالاتونو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څو روپۍ غړو هیوادونو د شمالي کوریا او روسي راکټي آزموینې غندلي او ویلي دا اقدام ښیي چې پر دغه هیواد د بندیزونو زیاتوالي ته اړتیا ده. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د حقیقت په نامه ځان ته یو ټولنیز رسنۍ جوړوي او دا چې د نارینه و د کرکټ شراوریز نړیوال جام سیالیو په دورشل کې پومان کې د بنگلاديش او پاپا نیو ګینی کرکټ ملي لوبډرو ترمنځ لوبه روانه ده. بنگلاديش په چا وګټله او لومړی بیټنګ ته انتخاب شو.
اوس هم سپورتي خبرونه.
د نړیوال جام د تمریناتي سیالیو په لړ کې نن افغانستان خپل دویمه لوبه له ویسټ انډیز سره کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماښام شپږ نیمې بجې په متحده عرب اماراتو کې کیږي. افغانستان تر دې دمخه خپل لومړنۍ لوبه جنوبي افریقا ته وبایلله. تر نړیوال جام مخکې تمریني سیالۍ مهمو لوبو ته د لوبډلو د تیاری په خاطر کیږي. د فوټبال فدراسیون مشر محمد یوسف کارګر د درویشتو کلونو څخه ښکته د فوټبال د ملي لوبډلې له تمریناتو لیدنه وکړه. دا لوبډله د آسیایي اتلولیو په مقدمه ماتې لوبو کې د ګډون لپاره تیاری نیسي. ښاغلی کارګر وایي د افغانستان حساسو شرایطو ته په کتو سره یې لازم تدابیر نیولي چې د افغانستان د فوټبال د لوبډله بحرین ته ولیږي. د افغانستان د فوټبال د درویشتو کلونو څخه ښکته لوبډله به په سي ګروپ کې له بحرین، مالدیف او عراق لوبډلو سره لوبې وکړي. ټاکل شوې ده چې نن د اروپا د اتلانو لیګ یو شمېر مهمې سیالۍ وشي. په دې لوبو کې به بارسلونا د دینامو کیف په وړاندې د لوبو میدان ته ښکته شي. همدا ډول د چلسی ټیم د مالمو، منچستر سیټي د اتلانتا او یا ریال به د یانګ لوبډلو سره لوبې وکړي.
وړاندې د کور کلی اونیس پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو له یونیسف سره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. ماشومان هغه څوک دي چې د ژوند له ناخوالو سره په سختۍ عادت اخلي. دوی په دې نه پوهیږي چې انسان باید له خوږو سره ترخی هم تجربه کړي. دا چې کله ناکله په کورنیو او هیواد کې حالت بدلیږي نو دوی په سختۍ سازش ورسره کوي. نن په همدې کله خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست دی. نوموړی په پیل کې د ماشوم د خصلتونو په اړه خبرې کوي.
ماشومان د ټولنې یو عظیمه برخه ده، د تداوم لړۍ ده. دغه ماشومان دي چې سبا ته ځوانان کیږي او دغه د خپل کورنۍ، د ټولنې او حتی د خپل هیواد د مسؤلیت چارې دي تور سپارل کیږي. نو په هر حالاتو کې والدین، مور پلار د ماشومانو تعلیم ته، تربیه ته، د هغوی روزنې ته تر ټولو مهمه ده چې د هغوی رواني رفتار کردار ته توجه وکړي. په دغه اوسني حالاتو کې چې موږ تاسو وینو، هغه کسان چې ډېری تکیه پر ماشینو باندې وو، طبعا د دې سره ماشوم هم ځپل کیږي. کله چې ماشینې د ماشوم هغه اړتیاوې حتی یو اندازه پیسې چې ماشوم د خپل ښوونځي ته ځي یا مدرسې ته ځي د ځان سره یوړي، په مور پلار باندې هغه هم نه جوړیږي. نو په داسې حالاتو کې تاسو هیڅکله دغه احساس تاسو ماشومانو ته مور کوئ چې پلار مو معاش نه لري یا د اوس لپاره پیسې نشته، چې د هر یې کوئ خو یو اندازه دوی ته ورکوئ چې تر څو دوی په دغه باندې پوه نه سي چې پیسې نشته او دغه یو ډول رواني شکنجه دوی ته ورکوي.
تاسو خپله د شپږو بچو پلار یاست، درت وایي چې د حالاتو بدلون چې کله راغی خپلو بچو ته مو څه وویل؟
کله چې د حالاتو بدلون رالی موږ د دوی سره دا کار وکړي چې دا اوس هم ورسره کوم چې سیاسي نظامونه چې دي دا ځي او راځي. یوازې دغه زموږ د ژوند په دوران کې درې څلور نظامونه تللي دي او راغلي دي، او خپله د ټولنیز ژوند، کورنۍ ژوند دا په خپل پر ځای باندې موږ به خپل هغه بنیادونه کوم اساسات چې دي هغو ته به توجه کوو، لکه خپله د ماشومانو او خپله د کورنۍ د صحت روغتیا ته پاملرنه، داسې تر څنګ د دوی تعلیم ته پاملرنه چې موږ څنګه کولی شو چې د مختلفو کورسونو د ښوونځیو یې په خپل وخت باندې ورسوو، او تر څنګ یې د دوی تربیه ته پاملرنه، د دوی تعلیم ته پاملرنه. په عدي زمان کې دوی د ټولنې سره هم باید راونه ګرځي چې دوی په کور کې کولب سي. یو تعداد کسان شته زموږ په ګاونډ کې چې هغوی د خپل اولادونه بیخي ځینې دی د کوره بهر نه پرېږدي، د دروازې بیخي کور کولب دي، او ځینې بیا داسې دي چې ټوله ورځ یې په یله کړي دي، په کوڅو کې خوشې کړي دي، یو ماښام بل ماښام یا غرمه یا ډوډۍ وخت راځي کورته. نو په ټولو دغه حالاتو کې د دې یو تعادل پکار دی، یو بیلانس پکار دی د دوی د تربیې. نو د باندې به هم باسي، پارک ته به هم باسي، او کله به بازار ته، ښار ته چې دوی د ښاري ژوند ډول وویني، او دغسې زه خپله ورسره مازدیګر وزمه د ورځې یو ځل یا دوه ځله په کوڅه کې دوی څارمه. په دغسې حالاتو کې موږ کوشش کوو چې ډېر د دوی خیال وساتو تر څو دوی رواني شکنجه نه سي، دوی په دې پوه نه سي چې زه خپله دغه دامې درېیمه میاشت د معاش مې لرې اخیستی، مغه څه چې مو درلودلې هغه مو سره دي پر خلاصېدو دي. او د دې سره تر څنګ تاسو مله په دې ټولنه کې د قرض باورونه هم خراب سوي دي، هغه هم نو مجبور دی یو کار شروع کړي. د دې سره تر څنګ هیله لرو چې دغه زموږ علمي او اکاډمیک کارونه دي دغه تر څنګ شروع شي، او په ډېر موږ هم نه یو که په کټ موږ دلته ډوډۍ را ورسېږي هم پر هغه قناعت کوو، تر څو د تر څنګ د خپل اولاد تعلیم تربیه په هیوادنۍ اسلامي مینه او په خپله کلتوري او فرهنګي مینه باندې دوی وروزو.
بله استاد، لکه تاسو چې ویل افغانستان کې شرایط په یو ډول نه دي، کله پیسې ډېرې پیدا کیږي کله هم بیا کمی، کله هم هیڅ نه وي. نو هغه وخت چې امکانات زیاتی واضح خبره ده چې ماشومان ته به ډیر څه اخلي، ښه څه به اخلي، کله چې حالات خرابیږي نسی کولای، ماشوم د مصر په څیر نسی درک کولای چې اوس څه نسته. دغه کرت وایه څنګه قناعت ورکوي؟
ولاد ځینې داسې سته هغه ورته وایي چې په دغه ژوند کې لوړې ژورې سته، کله به معاش لږي، کله به ډېرې، کله به د شتمني کمیږي، کله به لږیږي، کله به په اوسط حالت کې. نو په هر حالت کې سړی هغه خپل ژوند د هغه خپل درآمد او د خپل شتمنۍ سره جوړوي. بیا داسې یو ډول کار ورسره کوي چې دوی ته مقنع جواب هم سي، او په عین زمان کې پر دوی باندې داسې رواني تاثیر هم ونه کړي چې ولا دی پلار مو معاش نه دی اخیستی او یا بل داسې عاید هم نه لري، دا به نو سره کم کړو چې زموږ اړتیاوې ضرورتونه پرستي. نو په ټوله کې هم دغسې یو تسکین ورته ورکوو چې داسې حالتونه راځي، ځکه دا ژوند داسې دی چې اول خو د افغانستان ژوند چې دی دا د نور هیوادونو د ژوند سره توپیر ځکه لري چې دلته ډېر ژر ژر سیاسي حالات تغییرېږي، او داسې چې د بنیاد څخه تغییر سي. اوس په نورو هیوادونو کې موږ وینو انتخابات کېږي، یو ګوند ګټي بلې بایلي، خو هغه بنسټونو اساسات او بنیادونه پر خپل ځای. دلته ستونزه دا ده چې هغه بنیادونه هم ورسره تغییر کوي، د دې بنیادونو د تغییر سره ځپل کېږي کسان د ټولنې. بیا هغه کسان چې هغه په علمي، اکاډمیکي، تعلیمي، اداري ارګانو کې بوخت دي، او تبن چې یو واک چې بل راځي نو دا ورسره ځپل کېږي. نو په دغه ټولو ستونزو ته په کتلو سره موږ کوشش کوو چې هم ځان ته تسکین کو، خپل هوټ ونه بایلو، اما د کورنۍ د غړو سره او هم خپل د نور خپلوانو سره په دې رابطه کار وکړو، تر څو هغه خپل روحیه ونه بایلو، ځان مضبوط ټینګ او تکړه وشو.
په ځینو کورنیو کې بیا چې کله اقتصادي مشکلات راشي نو مشران په وړو باندې پقاریږي، هغوی خبرې ته نه پرېږدي، حتی کله ناکله ورته وایي چې په ما څال ده او ته څه وایې، حتی هغه دوی وهي په دې اکل څه وایې؟
ولا دا خو غلطه ده، اصلا په دغه شالاتو کې و درانه هم ده، د دې ځان کابو کول درانه خبره هم ده، خو سړی باید پر ځان باندې فشار راولي او دا خپل عادت وګرځي تر څو خپل ځان کابو کړي، خپل ځان کنټرول کړي. لکه مخکې چې مویل، ماشومان ته دا روحیه ورنه کړي چې کړکیچ په ټولنه کې زیات دی، کورنۍ کې زیات دی. که څه هم ارواپوهان وایي که تاسو د دې دپاره یو کاذبه صحنه یا مصنوعي صحنه هم رابنځته کړي تر څو دوی په پیاوړي وښیاست، لا هم په دې کې تاسې نه حانس کېږي یا نه ګناهکار کېږي او یا ډېره بده به نه وي تر څو د دوی سره سازش وکړي. دا سازش ورسره وکړي چې دوی ته تر څو دغه د ځپلو روحیه انتقال نشي او دوی پیاوړي د توجه خپل راتلونکي ته، خپل درسونه ته، نور خواو ته توجه وانوړي.
تاسو غواړئ څه ډول یو فضا باید ماشومانو ته رامنځته سي په لوړه سطح کې هم د حکومت په سطح کې هم تر څو چې افغان ماشومان ونه ځپلی سي؟
خو دغه د نن د پرون ماشومان و د نن رهبران دي، د نن ماشومان به دا به د سبا رهبران جوړیږي. کله چې یو ماشوم په لوړه روحیه باندې روزل کیږي، دغه سره کار کیږي، په لوړ تعلیم باندې روزل کیږي، هغه ته لوړ پوهاوی ورکول کیږي، لوړ فکر ورکول کیږي، هغه ته سالم فکر ورکول کیږي، سالم صحت ته توجه کیږي، روغتیا ته توجه کیږي، دغه فکر ته توجه کیږي، نو که چیرې موږ دغه سي له عیبونو، له ناروغیو، له نیمګړتیاو څخه پاک یو ماشوم موږ روزو، د سبا رهبر دی، د سالم فکر کولای شي سبا ته د خپل هیواد لپاره، د خپل کورنۍ لپاره، د خپل ټولنې لپاره او حتی د خپل ځان په خیر دی تبامیدلی شي. او کې دغه اړخونو ته توجه وکړو، اول به دی په خپل درون کې د ځان سره په جنگ اختی، په کور کې به په جنگ و جنجال اختی، په ټولنه کې به اختی، حتی که د هیواد د زعامت ترادانګي او یا مشرۍ ترادانګي یا په یو برخه کې مسؤلیت ورسپارل کیږي، په هغه کې به د فکر کې چختای دغه تنو بیا یو انساني بحران وای. هله د سی ونست
ډیر زیاته مننه استاد، تاسو ژوندې اوسئ.
مننه تاسو.
درنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه فرضای کی چیاست الله ممال او ملګری.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9400 ولزراتسواتیا او 15090 مندل شي.
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی، په منځ کې جنگ تر نه راوتی.
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی.
سلامونه درنو دوستانو، کورکلی ته خراغلاست. آیا تازه هم لخپل کورنۍ سره کله کله د ډوډۍ خوړلو په خاطر رستورانت ځئ؟ که ځئ نو نورو ته خو به مزاحمت نه کوئ. او کوم نزاکتونه د رستورانت تګ په مهال باید مراعت شي؟ نن همدا موضوع راسپړو چې د راپور تر څنګ د یو تن ټولنپوه سره مرکه هم پرې لرو. راسره پاتې شئ. درمنو دوستانو، په دې وروستیو کې اکثره کورنۍ د دې لپاره چې د ژوند څو شیبې په خوښۍ سره تیرې کړي د ډوډۍ خوړلو په پار رستورانتونو ته ځي او ځینی خلک خو بیا واړه یا متوسط محفلونه هم په رستورانتونو کې تجلیوي، لکه د واده کلیزه، پیوازی، د ماشومانو کلیزه او داسې نور. خو کورنۍ بیا ډېر له دې انګیري چې ځینې خلک بیا په رستورانتونو کې نورو ته د مزاحمت سبب هم کیږي. د بېلګې په توګه ډېر په لوړ آواز خبرې کوي، د ماشومانو شور ماشور او بې ځایه عکسونه اخیستل، چې دا کار بیا ښې پایلې له ځان سره نه لري. د پکتیا ولایت اوسیدونکي د حلیمه هڅوي ساوای:
تیره ورځ موږ له خپل کورنۍ سره یو هوټل ته چې نوم یې نه اخلم یخته تللي وو، نو هلته د چا کلیزه وه لکه چې ورته لمانځلی، نو د یوې کورنۍ د خپل کورنۍ نه عکسونه اخیستل. دای په پام کې نه دي نیول چې دا کور نه دی، دا هوټل دی، شاته نور میزونه دي، او په دغه عکسونه کې چې دوی اخلي شاید نور کسان هم راشي، نو دغه نزاکتونه باید په پام کې ونیولی شي. د دې باعث شو چې یوه کورنۍ له بل کورنۍ سره شخړه شوه، حتی دې ته وار ورسېد چې دوی یو بل باندې وار وکړه، او هغه محیط، هغه ماحول یې ټول خراب کړ. هغه شېبې چې موږ یې تمه درلودل هغه یې په موږ هم خراب کړلې. نو زما په هم دا ډېره بده خبره ده چې نورو ته مزاحمت وشي، او هغه ورځ هم هغه کومه تمه او توقع چې موږ د هغو شیبونه لرله هغه یې په موږ خراب کړلې.
ویسا زیاتوي د دې حالت په لیدلو سره باید نور فامیل زړه دې تخنه کې چې دوی د رستورانت ته بوزي،
او فکر نه کوم چې بیا فامیل هم بخصوص زموږ د ټولنې خلک یا کورنۍ دې ته حاضر شي چې بیا هوټلونو ته لاړ شي او داسې شیبې تېرې کړي، ځکه چې هماغه ورځ به بیا یادوي چې په هوټل کې هم سړی راحت کېدلی نه شي او داسې موضوعات سره مخ کېدلی شي او څوک دلیل هم نه شي ورته لرلی. نو ښه به دا وي چې هغه کورنۍ چې داسې کړنې ترسره کوي، هغه ځوانان چې داسې کړنې ترسره کوي چې په هوټل کې کښېني، د فیسبوک دپاره یا د کوم بل موضوع دپاره دوی خپل عکسونه اخلي، هره شیبه خپله قیدوي قید دي کې هم دوی ته د پاملرنه وکړي چې نور انځورونه ورسره رانه شي او محیط محل نور ته تنګ.
بل خوا د ننګرهار ولایت اوسیدونکی میراج چې شخصي کاروبار کوي وایي چې ځینې ځوانان هم بیا کورنۍ ته په رستورانتونو کې مزاحمت کوي، او هغه نزاکتونه چې باید مراعت کړي نه مراعتوي. نوموړی وایي چې د همدې بې نزاکتۍ له وجې خپله کورنۍ اوس رستورانت ته نه بیایي.
مونږ کله چې بعض وخت ډېری رستورانتو ته ځو، ګورو ډېری فامیلونه خپل ځان سره ډېر ماشومان راوړي، ډېر غالمغال او بیرې سغلته منډې او رامنډې رستورانتونه دي، او ډېری ځوانان دي رستورانت ته راځي سره سي، ډېری جنکیانو ته مزاحمت کوي، نه پرېږدي هغوی یا ډوډۍ وخوري یا لږ زره آرام وکړي، رستورانت ته ځي سره سي آرام وکړي، او نه پرېږدي هغوی سره سي خامال تودره کي آرام وکړي، هغې ته سره ډېر مزاحمت کوي، غالمغال یې. نور د افغانان دغه خپل ټلیفونو کې خپل سندرې اوري او سره ډېر نور عکسونه اخلي، سره سي خپل د عکسونو په بانه د جنکیان عکسونه اخلي، او خلک ته ډېر مزاحمت کوي، او دا ښه کار نه ده. دا د افغانانو یو خپل افغانان ټول غیرت لري، دا د افغانانو رسم و رواج نه ده چې باید د بل چا د ښځې عکسونه چې واخلي او خپل بل چا ته مزاحمت وکړي، دا اصلا نه چې یو ښه کار.
داسې هم نه ده چې ټول خلک یو شان وي او رستورانت ته د تګ په نزاکتونو دې پوه نه شي. داسې کورنۍ هم شته چې کله د ډوډۍ خوړلو لپاره رستورانت ته ځي، نو ټول نزاکتونه په پام کې نیسي. د کابل د نهمې ناحیې اوسیدونکي مینه په دې اړه داسې غږېدلې ده:
چې موږ رستورانت ته ځو کورنۍ سره، البته د تفریح لپاره، په لومړي سر کې ټولنیز نزاکتونه په پام کې نیسو، یعنی کله چې یو رستوران ته ځو خامخا هغه کې عکس اخیستل کېږي، ډېر پام کوو چې دا نور خلک چې راغلي هغوی ته مزاحمت ونه کړو او د هغوی عکسونه پکې رانیسي، او بل دا چې ډېر په لوړ غږ خبرې نه کوو، خندل نه کوو، خامخا نور ته مزاحمت کېږي، او خپل ماشومان ته متوجه یو چې منډه نه کړي، یا یعنی د ماشومان د تفریح ځای چې وي هلته بیایو، او ډېر د نزاکتي مسایل په نظر کې نیسو، ځکه چې دا د موږ خوالی څرګندوي او د نورو لپاره هم ډېر ښه وي.
دوه دېرش کلن احمد سیر بیا په کورنیو غږ کوي چې کله رستورانتونو ته د ډوډۍ خوړلو پر منظور ځي، نو هڅه دې وکړي چې نورو ته مزاحمت ونه کړي. له ډېرو چیغو او بې ځایه عکس اخیستلو چې نورو ته پکې اذیت کېږي، باید جدي ډډه وکړي.
زه به دومره ووایم چې خلک کله رستورانت ته لاړ شي، نو نه باید دا چې خلکو ته مزاحمت وکړي، ولې په یو ګوشه ځای کې کښېني، هغه خپل که د فامیل سره چې ته تللی وي، نو خپل هغه به ته به هغه د رستورانت د خوانه چې کومه خوراکه یا چی آرډر ورکړي هغه به واخلي، یو ځای کې به یې وخوري، نه دا چې ماشومانو ته په لاس کې ټلیفونونه ورکړي، په هغې کې جګې جګې سندرې چالان کړي، او یا هغه سندرې خلکو ته مزاحمت کړي، یا جنکو عکسونه پکې واخلي، یا څه نور. یعنی زمونږ ټولو ته هغه ده چې رستورانت ته لاړ شي، سړی باید ډېر مؤدبانه هغه د کوم څه د پاره چې تلې وي که دا خوراک کوي که یو کافي پکې سکي که یو جوس پکې سکي نو دا د دې دپاره په کار ده چې هغه وشي ډېر مؤدبانه په مخ کې خپل وخت تیر کړي او خپل هغه وکړي هغه کوم چکر دپاره چې تلې وي د هغې نه لذت واخلي او خلکو ته مزاحمت ونه
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیلې، یعنی خوشحالۍ او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کورکلي خبرونه واورئ. من اوریدونکو دا چې په رستورانتونو کې باید کوم نزاکتونه مراعات شي، اول ځینې خلک دې موضوعاتو ته پام نه کوي. دا د دې ورته پوښتنې مو پی وی مرکه کې د کابل د ښوونې او روزنې د پوهنتون د اروا پوهنې د برخې له استاد پوهنمل شرف الدین عظیمي څخه کړي. چا ورته ته ستاسو پام را اړوم. رستوران ته تک ته البته هغه رستورانتون ته چې څوک ډوډۍ خوراک ته ځي، مثلا کورونا سره ځي، هلته څو شېبې کښېني چې راحت نفس وباسي او ډوډۍ خوري، بهتره شي خپل کور ته. په دې رستورانتونو کې باید کوم نزاکتونه مراعات شي؟
رستوران ته تک په مډرنه دنیا او په مډرنه زندګۍ کې، په معاصره نړۍ کې د تمدن، د پرمختګ، د خوشحالۍ، د تفریح، د استراحت، د ټولنیز ژوند د بل پړاو ته ننوتلو او په د مینې د ښکارا کولو، د مینې د ثابتولو، د مینې د په ثبات رسولو لپاره یو معیار ده. یعنی رستورانت نن د مینې، د اخلاص، د صمیمیت او د خوشحالۍ لپاره یو ځای ده. تاسو پوهیږئ چې په ټوله دنیا کې خواړه او په اصلاح نس یا ملګرو سره خواړه یا په تفریح کې خواړه یا په یو بل ځای کې خواړه، دا یو ډول خوشحالي رامنځته کوي، یو ډول مینه رامنځته کوي، یو ډول راحتی رامنځته کوي.
ست ځینې کورنۍ سره لدې چې ډېرې، یعنی کورته وګوره ډېرې فامیدم دي، باسواد هم دي، ډېر هوښیار هم دي، خو بیا هم کله چې رستورانتونه د ځینو مزاحمتونه کوي نورو کورنیو ته، لکه بې ځایه عکسونه اخلي، په لوړ آواز خبرې، ماشومان شر شور جوړ کړی، یا نورو کورنیو ته ډېر مزاحمت کېږي، ولې داسې کېږي؟ علت دلته څه ده؟
مرغه موږ په فرهنګي ډول د آدابو او د اخلاقو له مخې داسې نه یو روزل سوي چې ټولنیز نزاکتونه، ټولنیز نورمونه، ټولنیز اصول او اخلاق مراعات کړو، او دا په ټوله کې نه مراعات وو. یعنی په کلی کې نه مراعات وو، په کوڅه کې نه مراعات وو، په فیسبوک کې نه مراعات وو، په نورو خواله رسنیو کې نه مراعات وو، په واده کې نه مراعات وو، په فاتحه کې نه مراعات وو، همدغه ډول په رستورانت کې هم نه مراعات وو. یعنی دا هر یو خپل کلتور، خپل فرهنګ، خپل دود او خپل رسم لري. اما دا چې موږ په دغو آداب او په دغو رسوم او اخلاق نه پوهیږو، له بده مرغه موږ یې نه مراعاتو او معمولا نه سو مراعاتولی.
او په پای کې کورنۍ ته څه ویل لرئ؟ پیغامو
پیشنهاد دا ده چې خپلو بچو ته نصیحت وکړي، خپلو لورګانو ته، خپلو د کورنۍ غړو ته، تر څو په ټولنیزو چاپیریالونو کې لکه هوټل، لکه رستورانت، لکه یو تفریح باغ، لکه فاتحه، لکه نور هغه ځایونه او مکانونه چې هلته معمولا ټولنیز مکانونه دي، په هغو ځایونو کې د خپلو بچو ته دا وروښي چې څه ډول برخورد وکړي، څه ډول چلند وکړي او څه ډول آداب مراعات کړي. له بده مرغه دغه مورد زموږ کورنۍ په ډېری موارد کې مراعات کړي.
درنو دوستانو، دا د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
ک جانا ک وطن دے ک جانا ک وطن دے ک جانا ک وطن دے ک جانا یو می روح دے بل میں زان 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 وطن دیکھ جانا 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 یو می روح دے بل میں زان 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 صبح کی خاطری صبح کی خاطری صبح کی خاطری صبح کی خاطری سمون تیرا کی پریان سمون تیرا کی پریان سمون تیرا کی پریان سمون تیرا کی پریان
بل میں زان یوں بھی روح دے بل میں